په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو د مخامنی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې بې وزلي مخ په زیاتېدو ده او د دې هېواد 40 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې د خوړو له خوندیتوب څخه بې برخې دي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې په دې شورا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب وزنډوي. په دې سازمان کې د نړیوال نوښت مسؤل مینکی ورډن نن په یو بیان کې ویلي چې دغه غوښتنه د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په غبرګون کې کړې ده. د میرمن ورډن په خبره د کرکټ نړیواله شورا باید افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي غړیتوب او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وزنډوي. د بشري حقونو د څار سازمان دغه مسؤل د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړیتوب د ځنډولو غوښتنه داسې مهال کوي چې دا ټیم په نړیوالو سیالیو کې تر اوسه د افغانستان د تیر جمهوري نظام بیرغ لیږدوي. تر دې مخکې استرالیا د کرکټ شورا پر ښځو او نجونو د لګول شوي محدودیت له کبله د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ لوبې چې ټاکل شوې وه په مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې وشي لغوه کړې دي. د پاکستان پولیس د یو پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مخکخ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیس وویل چې افریدی د پیښور په یو محکمه کې دیننه هغه مهال وژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. چارواکو د برید کوونکي د نیول کېدو خبره کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. نهاویا کلن لطیف افریدی د پاکستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا یا کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسینو کمپاین لپاره رئیس پیل شوی دی. دا په دې هیواد کې د روان میلادي کال لومړی کمپاین دی چې د چارواکو په خبره هدف یې له 5 کلونو کم عمره 44.2 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول دی. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي نه ده ختمه شوې. تیر کال د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو شل مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د پولیو ضد روان کمپاین په ترڅ کې به په خیبر پختونخوا ایالت کې نږدې 1.5 میلیونه ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. په نیپال کې د ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د څلورو ورکو شوو سپرلیو پسې د لټون عملیات نن له سره پیل کړي چې پرون د دې هېواد یوه سیلاني ښارګوټي ته نږدې راولویده او 8 مسافر یې مړه شول. په دې الوتکه کې ټول 2 تنه سپاره وو چې په څلورو ورکو شوو پسې د لټون عملیاتو یې پرون نتیجه ورنه کړه. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. خبرنه مولا ازادي رادیو او اوریدل ک غوړی چې دا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام دغه راز د خبرونه هم د ازادي رادیو د ټولنیزو شبکو لارې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې یو شمېر افغانانو په ځینو ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن د ځینو فعالیتونو د بیا پیلېدو هرکلی وکړ.
خوارزاکي ده د خوړو څه نشته او دا ښه کار دی چې دا مجسم بیا کار پیل کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نښکاري. په دې اړه چې په اوس وخت کې د لوږې او بیکارۍ لوی لاملونه څه دي، په دې اړه مو له یوه مدني فعال سره مرکه کړې ده.
زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول.
د پاکستان پولیس وايي پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مخخ غړی لطیف افریدی په یو وسلوال برید کې ووژل شو.
مون تقریبا 15 ډز واورېدو، تقریبا 15 ډز وشو نو بهر راووتو چې وکړو د سونه چې وکیلان ورسره ناستو له سره غیر ریسکیو کوله.
د سیمه ایزو رادیوګانو مسؤلین وایي فوتې اعلان نه اوس کم ورځي چې دې مسلې هم د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي.
اوس د دې کچې هم اتیا اصلن راښکته سوې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری مجل زنوری اسنوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د یو شمېر افغانانو په ځینو ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې د ادارې سپ د چلډرن د فعالیت د بیا پیلېدو هرکلی وکړ. د ادارې پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلو چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د خپلو خزینه همکارانو په ملتیا کار بیرته پیلوي. په عین حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښکاري. دا هغه موضوعات چې زموږ خبریال امید زهیر مل تعقیب کړي دي. زهیر مل صاحب، مهرباني.
مانا نوری صاحب، د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن پرون وویل چې دوی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په دریو برخو کې چې صحت دی، زده کړې دي او خوارځواکي ده، دوی خپل فعالیتونه پیلوي. دغه پریکړه د افغانانو په ځانګړي ډول د هغو افغانانو لپاره چې اوسني بحران سره مخ حالت کې دي د خوښۍ وړ ګرځېدلې ده. دوی ازادي رادیو سره نن خبرو کې ویلې په خپلې کورونو کې او یا هم چمګاوند کې داسې ماشومان شته چې خوارځواکي دي او هر څه ژر بیړنې مرستو ته اړتیا لري. نو دوی یو چې د افغانستان په یو مرکزي ولایت کې د ازادي رادیو ته وویل ډیر اړتیا ده چې هر څه ژر خوارځواکو ماشومانو ته مرستې ورسي.
دلته وضعیت د ماشومانو خراب دي، خوارځواکي ده، د خوړو څه نشته او دا ښه کار دی چې دا مجسم بیا کار پیل کړي، خو باید مرستې اړمونو او بې وزلو خلکو ته ورکول شي او د ماشومانو ښه درملنه وشي.
روزګان یو بل ولایت دی چې هم پکې بې وزلي ډیره ده او هم پکې خوارځواکي ماشومان هم نسبت یو شمېر ولایتونو ته ډیر لیدل کیږي. د دې ولایت اوسیدونکي نصیب الله صالحزي ازادي راډیو ته وویل دا ښه خبره ده چې هم خوارځواکي ماشومان نو درملنه کیږي او هم هغه میندې چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري مرستې ورسیږي.
دا سیو ډچل د موسی یا د ماشومان د ساتنې موسسه ته موږ سخت اړتیا لرو، شاده مبرم ضرورت لرو چې دا بیرته خپل کار پیل کړي او د روزګان په ولایت کې د اړمنو ماشومان او خوارځواکي ماشومان سره همکاري وکړي. دا به ډیره مهرباني به وکړي دا بیرته خپل کار پیل کړي.
د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې مؤسسې اجرایوي رئیس پرون یو خبر پاڼه کې د دله قول البته چې سیف د چلډرن خبره کړې و لیکل شوی و چې دوی په مشروط ډول باندې، یعنی شرط دا دی چې طالبانو ورته داډ ورکړی چې په دغه درې برخو کې چې ما یې وړاندې یادونه وکړه چې هم صحت دی، زده کړه ده او خوارځواکي ده، دوی ته داډ ورکړل شوی چې خزینه همکارانې به دوی سره یو ځای او همکاري به کوي. دوی وایي چې په افغانستان کې نږدې 3000 ماشومان چې خوارځواکي دي دوی په روختونونو کې تر درملنې لاندې دي او تر خوای ډیر زره مېرمنې نوري چې بیړنۍ یو به روغتیایي مرستو ته لاسرسی لري، دوی ورته خدمات وړاندې کوي. خو د دې ټولو سره سره د ملګرو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار نن اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې داسې هیڅ سټ نه لیدل کیږي چې وښایي بحران مخ په ختمېدو دی، بلکې اندېښنه یې وښودله چې د ښوونځیو تړل کېدل د نجونو پر مخ باندې مخ پر ځوړ اقتصاد او نور مشکلات د دې لامل شوي دي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خراب حالت ورسیږي او داسې یو حالات چې افغانانو لپاره د اندېښنې وړ وي او د دوی په ټکو تیاری دوی همدا ډول په افغانستان کې د بې ځایه شویو خلکو په اړه باندې هم اندېښنه وښودله چې دننه په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان شته چې له خپلو اصلي مینو بې ځایه دي او اړتیا ده چې مرستې ورسره ورسی. نوري صاحب، یو انتقاد د یونیسیار لخوا و او هغه دا و چې د دې اعلامیې په اخره برخه کې ورته اشاره کړې وه چې نړیوال ټولنه هغه ډول چې اړینه ده نه د بحران د مخنیوي لپاره او نه هم د شخړو د پای لپاره داسې یو کار کوي چې د ستونزو بشپړ حل پکې نغښتی.
بله، امید زهیر مل تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې یو شمېر افغانانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې د یا سیف د چلډرن د هغه اقدام هرکلی کړی چې پرون ویل د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په ځینو برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیلوي. دغه راز مو اوریدل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د لوږې او بیکاری لوی لاملونه څه دي؟
عوامل ممکن سره دي چې په خو هم په افغانستان کې دغه د فقر او وزګارتیا او بیکاری او دغه ستونزې او جنجالونه و، اما دومره نه اگست 15مه 2023 کال نو وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول، اکثریت نړیوال او بین المللي نهادونه چې دلته کار کول دفترونه درلودل هغه ټولو کډه وکړه. دا مستقیما په خپله د خلکو پر ژوند باندې مستقیم اغیز یې درلوده.
تاسو معلومه ده په افغانستان کې د ډیری کورنیو سرپرستانی ښځې دي او ښځو کار کو په کورنۍ چلولي، نو ستاسو په نظر اوس چې په انجوګانو کې او په دولتي ادارو کې ښځې له کاره محرومې شوي، دا د کورنۍ په اقتصاد باندې څونه تاثیر کوي؟
موسساتو د نړیوالو ټولنو د ښځو او د میرمنو د کار مسله دا ډیره مهمه مسله، ځکه چې بزرګونه کسانو ته د کار او روزګار زمینه برابره وه. دا اوس چې په ښځو باندې په دې موسساتو کې په دې نورو اداراتو کې په بین المللي اداراتو کې د کار بندیز ولګېده، دا مستقیما د فقر کچه نوره هم لوړوي. که پخوا په یو کور کلي کې یو دوه کسه درې کسه څلور کسه غریبان ول، اوس هغه خلک چې پخوا یې کار درلودل هغوی هم په همدغه ډله کې دوی شمېرل کېږي، ځکه چې که یو ښځه کونډه وي، میړه ونه لري او پنځه شپږ کسه ماشومان وي او د پخوا یو لس زرو ته پنځه لس زرو افغانیو باندې کومه موسسه کې یو اداره کې کار کول یو بل دولتي اداره کې، او اوس دا خپل دنده د لاسه ورکړي، خو دا خو جفا ده دی وطن سره.
ښه، طالبان خو خپله پرېکړه کړې ده، دوی په دولتي ادارو کې او په موسساتو کې ښځې له کار راګرځولې دي، او نړیوالې ټولنې هم شرط ایښی دی چې د کارکوونکو له بیرته راګرځېدو پرته به دوی خپلې مرستې کموي او حتی امکان دا هم شته چې دا مرستې قطع شي. درېیمه لار څه ده تر څو دغه کورنۍ له داسې یو بدبختۍ او بد اقتصادي وضعیته وژغورل شي؟
حاکمه ډله هم دوی هیڅ د ولس دغه ستونزې ته دغه مسایلو ته هیڅ دوی پام نه کوي. دوی داسې فکر کوي چې فقط یو څو ورځو د پارلاغنې لازه او افراطي فرمانونو پر اساس پر خلکو باندې یو څو ورځې حاکمیت وکړه او وروسته که هر څه پیښېږي نو بلا ورپسې. نړیوالې ټولنې مرستو ته موږ ضرورت لرو، کار ته موږ ضرورت لرو، د میرمنو زده کړو ته ضرورت لرو، د پوهنتونونو خلاصېدو ته ضرورت لرو. ډېر شمېر استادان دي چې هغوی په پوهنتونونو کې تدریس کاو، هغه خپل دندې د لاسه ورکړي دي په دولتي اداراتو کې، په همدې توګه په موسساتو کې. ستونزه دا ده چې دلته نړیوالې ټولنې ته هره ورځ د رد یو ځواب ورکول کېږي. هر
مدني فعال میرویس عمر خیلو چې په افغانستان کې د لوږې او بیکاری د لاملونو په اړه خپل نظر سره شریکو.
لدی استاز د ریډیو با د شپې هم تاسو سره وی دا مخام لشپګو د سهار تر شپګمو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي واوري.
مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د پاکستان پولیسو ویل پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مخکخه غړی لطیف افریدی نن په پیښور کې په یوې محکمه کې دیننه د یو وسلوال کس په ډزو وژل شو. د ازادي راډیو د مشال راډیو خبریال عظمت علي شای په اړه نور حال راکوي.
دا قومي اسمبلی پخوانی غړی او د های کورټ او سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر او وکیل لطیف افریدی په ډزو وجل شوی دی. د پیښور پولیسو په وینا لطیف افریدی په پیښور های کورټ بار کې ناس تو چې پر عدنان افریدی نومیتن ډزې وکړي چې په نتیجه کې لطیف افریدی جوبل شو. د لیډ ریډینګ هسپتال ویان اسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې لطیف افریدی هسپتال ته د رسیدو نه مخکې ساور کړی و. د پیښور ایس ایس پی آپریشن کاشف افتاب په وینا چې په لطیف افریدی ډزې کوونکي کسې په موقع گرفتار رکھڑے دے.
زاویے سے تفتیش ہوگی،
مونگ دا ہر اڑخ نے تفتیش کو، اس پولیس شواہد راٹولوی او کدہ ہر چالا طرفا کوتا ہی شیووی نو پر ضد بے کاروائی کی
اور اس کے خلاف کاروائی کریں گے.
پا موقع موجود وکیل خادم اکرام مشال ریڈیو تو اویل چی ڈزی کون کی تن دا وکیلان جامعی اغسطوی او لڈز ورستو ملزم پچغ اویل چی دا دشمن بدل واغست.
مونگ تارے بند سلو پینزر ڈزی واوری دو تارمان پینزر ڈز اوشو نو باہر ہوا تو چوکا تو دا سونا چی وکیلان ور سر ناس کو للا سر غیر ریسکیو کولا او اندہ سپاٹا ملزم گرفتار اوشو دا سونا چی سیکیورٹی میکیورٹی سیکورٹی والا الته هغه گرفتار وکړو او دا قرانګ ملزم هم چې هغه تارمن وکیلانو ټریس کیو دی وجه نه څوک مله وکیل غنه ایسا ځای باندې مطلب د تلاشی ملشی دا شیزونه نشوي.
ایس ایس پی اپریشن کاش وفتا وای چې د پیخي پلټنې روانې دي او دا معلوموي چې دزی کوونکی تن وصله څنګه او د چا په مرسته های کورټ ته دنه نوړه. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او نور یو شمیر سیاسي مشرانو د عبداللطیف افریدی د مړینې غندنه کړې ده.
د لطیف افریدی د وژل کېدو په باب مو واورېدل. د نوموړي د شخصیت او د سیاسي او بشري حقونو د فعالیتونو په اړه زموږ د مشال رادیو همکار داود خټک په پیښور کې میشت له خبريال شمیم شاهد سره چې نوموړي له نږدې پیژند مرکه کړي. په پیل کې ښاغلی شاهد د ښاغلی افریدی د شخصیت په باب وایي.
زه خو لطیف لالا تقریبا چې کله د تیایمې لسیزی پا دی اوائل که ورس رزم ملاو شو ما کل چیزا پا گومل که مواصلو ما داغین ورس رزم ما ملاقاتون شروع شو پا آقا وقتی دی نشنل پارتای کیو چی رکم مشوری بزنجو سیب کولا نزد دا گرنم چی آقا یو دیر بیلوسا مترکی و ملت پالا سیاسی مشرو او دا آقا کوشش داو چی پس طریقه ری دلده که دا پختنو که پا دی سیما که چی رکم حالاتی نو دا دی ختم شي دلته کې د امن راشي دلته کې د استحکام راشي. نو دا غو د جون مختصر عرض دا یو بل هغه د وکیل په حیثیت باندې به چې هغه کوم مقدمه کولی کې سونه به کولو نو هغه به د ډیرو خلکو زمونږ د جرنالستانو یا زمونږ د سیاسي کارکونانو چې کومه فیصله به هغه به پاره کې بالکل فیس ناغستو. نو لطیف لالا په دې عوامي نشه پټای په دې بانیانو کې او د پارټۍ نه رتلو راتلو باوجود داغه ډیر زیات عزت کې د عوامي نشنل پارټۍ کو ډیر د قدر په نگاه باندې کاتو.
او شوی صاحب ویل کیږي چې د اوسنۍ واقعیا چې کوم شوی دا نو د اطلاع راځي چې دا د دشمنی نتیجه و. نو تاسو نه غنئ چې د لطیف افریدی غونې سړی چې هغه د بشر د حقوقو د پاره ولاړ وي، هغه د یووالي د پاره ولاړ وي، هغه د خلکو د خیر خیګری د پاره ولاړ وي، دا کیسه سړی څنګه د دشمنی او خکار کېدې شي؟
زوم دا وامه چې دا د پښتنو بد قسمتۍ ده. دا خو که تاسو خیال نه هغه بچا خان به وي چې دا پاره ترپ غنې به ختمول غواړي. دا ګور نن چې سوره نقصان شي دا یوازې د لطیف د فامیل د پاره د هغه د قبیله د پاره نه بلکې دا ومه چې دا د ټول لر او بر د پښتنو د پاره یو ډیر غټ نقصان دی. په کار دا چې موږ دا د فارید ترپګنې دښمنۍ په خپل کې ختم کړو.
د پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکخ غړي لطیف افریدی د شخصیت، سیاسي او بشري حقوقو د فعالیتونو په باب په پیښور کې میشت له خبريال شمیم شاهد سره مرکه وکړه.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په تاسو حال کې چې د نړۍ پاک سره سیمو کې د کورونا مثبت پیښې خورا کمی شوې دي. چین د لومړي ځل لپاره دا ومنل چې په دې هیواد کې د کورونا د وروستۍ څپې له امله نږدې شپېتو زرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. پر چین د روغتیا نړیوال سازمان لخوا په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي چې باید د کورونا له امله د مړو شوو کسانو کره ارقام څرګند کړي. دا موضوع زما همکار عصمت سروان تعقیب کړی دی. سروان صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
مننه نوري صاحب. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د کورونا وایروس د نویو بڼو له خپرېدو وروسته په لومړي ځل چین تایید کړ چې په وروستیو 15 اونیو کې په دغه هیواد کې 8000 تنه لکه څنګه چې تاسو ویل مړه شوي دي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د چین د روغتیا ملي کمیټې د طبي څانګې رئیس جیا یو یا یو وی د شنبه په ورځ وویل چې د دسمبر له 13 د جنوري تر 12 پورې په چین کې په کورونا وایرس 9,938 تنه مړ شوي دي. په چین کې وروسته له دې کورونا زیاته شوه چې دغه هیواد ناببره د کووید 19 صفر په نوم پالیسي اعلان کړه. خو ویل کېږي چین تر دې پخوا هم هڅه کوله چې د کووید 19 پیښې پټ وساتي. چینایي چارواکو یوازې د تنفسي ستونزو له کبله مړ دي د کورونا قربانیان شول. په یادو 15 اونیو کې چې مخکې ورته اشاره وکړه د چین د طبي څانګې د رئیس شاغلي یا وی په وینا 8000 کسان په کې مړه شوی دي چې په رسمي ډول یوازې د ودیشتنوبلې حساب شوی دي. یا وی همدارسته اېد کړ چې د د دسمبر په درويشتمه تر 2,800,000 ډیرو او د جنوري په 15مه 1,600,000 تنو چې د کورونا تبې لرله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او یو میاشت پخوا پر چین فشار راوړ چې د کورونا په اړه شفاف او کره معلومات وړاندې کړي او ویل کوم ټیټ شمیر چې د چین حکومت د کورونا په ویروس د اخته کسانو اعلانوي له حقیقي شمیرو سره سر نه خوري. په پیکینګ پوهنتون کې د هغو څېړنو له مخې چې پایلې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوې اټکل شوی چې د چین په 1,400,000,000 نفوس کې نشته 900,000,000 د کورونا په نویو بڼو اخته شوي دي. داسې اندېښنې شته چې په راتلونکو څو اونیو کې د چین د نوي کال له پیلېدو سره په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالي سیمو کې د کورونا پېښې نورې هم ډېرې شي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو. د اسمیزو رادیوګانو مسولین وایي چې فوتی لاندې اوس کم ورزی چې د مسلې هم دوی له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. اوس اکثرا خلک دا ډول اعلانونه په ټولنیزو شبکو کې خبروي. دوی هم د دې کار لامل اقتصادي ستونزې بولي، خو له بلې خوا د ټولنیزو شبکو له لارې د فوتی اعلانونو پر بڼې هم انتقادونه کیږي.
انجینیر میر فضل احمد و
د انسان د ژوند د پای اعلان د اعلانونه لومړی د ملي رادیو ټلویزیون په څپو خبرېدل او ورپسې چې سیمایي رادیوګانې جوړ شوې دوی هم د پیسو په بدل کې خبرول پیل کړل. خو اوس د یو شمیر سیمایي رادیوګانو څښتنان وای د پخوا په پرتله دا ډول کم اعلانونه ترلاسه کوي. په لوګر کې د وی سیمایي رادیو مسؤل خانولی احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې خلک اوس د اقتصادي ستونزو لامل فوتی اعلانونه د رادیوګانو نه لاري نه بلکې د خپل ټولنیزو پانو لاري خبروي.
خو مونږه دغه د جنازو د فاتحو اعلانات هم خورا زیات درلودل چې اوس د دې کچه هم اتیا اصلن راکته سوي ده. خو مونږه په یو نې کې لاسونه تر 15 سپوري د جنازو اعلانات مونږ درلودل، د فاتحو اعلانات مونږ درلودل، خو متاسفانه دا راکته سوي دي.
د کابل اوسیدونکو وګمه وای اقتصادي ستونزې به یو لامل وي چې لامل یې خلک اوس د رادیوګانو پر ځای په خپل ټولنیزو پانو کې خبروي. خو په خبرې بل لامل یې دا دی چې لډیرو خلکو سره دوستان په ټولنیزو شبکو کې ملګري دي او لدی لارې دوی په اسانه خبرولای شي.
خلک ځکه په ټولنیزو شبکو کې اعلانونه خبري چې هغه غلطه ور سره خپلوان او ملګري اډوي او نن سبا ټولنیز رسنۍ هم ډېر زیاتې کاریږي، نو هغه لاره نه خلک په اسانه خبرولای شي او د دوی مراسمو کې ګډون کولای شي.
خو د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکي بیا د دې اعلانونو په بڼه انتقاد لري. وایي ډیر کله د جنازو او فاتحو له داسې اوږدو اعلانونو سره مخ کیږي چې د یوې مقالې د لوستلو وخت نیسي. لیکوال نقیب احمد عزیزی وایي دا اعلانونه ځکه دومره اوږدوي چې د مړي د کورنۍ ځینې خپلوان خفه کیږي چې ولې د جنازې او فاتحې په اعلان کې نوم نشته.
کله کله ځینې کسان حتی په دغه لیست کې د نوم په نراتګ لاغه کورنۍ خفه وي چې نو خو زه یې خپل یم زه یې پلان یم کنه ولې مې نوم هلته نه راغلی. په دغه سی یو حساسو مسایلو کې هغه د شهرت رقابت خو نو حداقل ونه سي. بل دومره د اعلان لوی وس د اعلان بڼه نور نه لري، فقط یو لیست وي د نومونو او ځینې خلک خو هغه بیخي د پای له خوا لولي سي اصلي کیسه پیدا کړي. یعنې په دومره وخت کې ممکن یو څوک یو مقاله ولیکله یا ولوستلی سي.
لیکوال صدیق دقیق هم د جنازې او فاتحو اوسنی اعلانونه اوږده ګونګ او لژبنې ستونزو سره مل بولي. نو موړی د خکېدو لپاره دا وړاندیز لري
فقط دغه نوم واخیستل سي او د فاتحو د جنازې د ځای یادونه اوسي کافي ده. خو که ډیر خپل مشهور نه وي نو په خپلوانو کې چې نږدې خپلې وي او یو اندازه مشهور وي دغه نومونه واخیستل سي. دریم داسې دغه نوم د مړي د موږو په اعلانونو کې په هغه اخیر کې لیکلی وي او ته به سرګردان یې په اخیر کې به پیدا کوي چې دا یو کس وفات شوی دی. نو که دا نوم مخکې راوړل سي چې پلانی د پلانې زوی وفات شوی ده، دلته یې جنازه ده، هلته یې فاتحه ده، راځئ دا به بهتره وي.
افغانان چې ټولنیز ژوند او د خپلوي پالل د ژوند مهم اړخ ګڼي، د خوشحالۍ او خفګان په مراسمو کې هم ډیر خلک راټولېږي، ځکه خو ډیر کله هڅه کیږي چې د اعلانونو او کارتونو لیږلو له لارې ټول هغه خلک خبر شي چې له یو کس سره د غم یا خوښیو په مراسمو کې ګډون کوي. په ډیرو کلیوالو سیمو کې اوس هم خلک د کاغذي رقو او یا د کلیو په جماعتونو کې د اعلانونو له لارې د جنازې او فاتحې له مراسمو خبريږي، خو په ښارونو کې د رسنیو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې هم نن سبا دا اعلانونه ډیر خبريږي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
ازادي رادیو ماخامنهی خبری مجله او اوس به هم سپورت مخه کړو. د ازادي رادیو خبریال بختیار ساحل به مو له مهمو ورستیو سپورتي پیښو خبر کړي. ساحل صاحب مهرباني.
نوری صاحب سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. د بشر حقونو د څار سازمان د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې په دې شورا کې د افغانستان کرکټ د ملي ټیم لړیتوب وزندی. دوی دغه غوښتنه د طالبانو له لوري پر ښځو نجونو د لګول شویو بندیزونو په غبرګون کې کړې ده، خو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مشر عبدالله خان پکتانی بیا ازادي راډیو ته یو پیغام را لېږلی او پکې په دې تړاو ویلې دي، افغان کرکټ د کرکټ نړیوالې شورا یو وستره راسته راوړنه ده او چې دغه حقیقت نړیوال هم مني او افغان کرکټ نړۍ ته ډېر لوی نمونه او استعدادونه وړاندې کړي دي. خدا چې یاد استازي ورته څرګندونه کړي، زه باید وایم چې له اصل او حق سره بل اصل او حق نشي لمنځه تللی، ځکه افغان کرکټ پوری د ټولو افغانانو خوښي او ویاړونه تړلې دي او همیشه د دوی په مخونو خوښي خبره کړې ده. د افغانستان کرکټ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې په تیرو څو ورځو کې د کرکټ له نړیوالو ادارو سره، یعنی د نورو هیوادونو له بورډونو سره، د کرکټ له نړیوالو مسولینو سره، د افغانستان د کرکټ او په ورستیو کې د استرالیا له لوري د لوبو نه کولو په تړاو ګټورې خبرې درلودې او ویل دي چې هڅه کوي دغه کمې کیسې چې روانې دي د یو قانوني حل لاره ولټي. بل لور ته په خوست ولایت کې تر 19 کلونو د کموم رضوانانو ملي لوبډلې انتخابي سیالۍ او تمرینات پیل شوي او جریان لري. کرکټ بورډ وایي چې ګڼ نوي ځوانان خلګ یا دي خېلو به تر سره کوي او داسې استعدادونه به دوی د ځل په لوګل کې غوړه کې چې هغه په نړیوال سټیج ډیر ښه وزلیږي. خو د کرکټ یو شمیر څارونکو په دیان دي چې وایي د دغه ټیم په انتخاب کې د کرکټ د ټاکونکو ډلګۍ پر ځای باندې د فساد ضد کمیټې استازي انوالف دي او هغه د لوبغاړو سلیکشن او یا غوراوی کې ډیر مداخلت کوي چې د دوی په ان یا په وینا دا د کرکټ د قانون لمخې ناسم کار دی او همدغه مداخله دي چې په تر پښتون لاندې راوسته.
بل ډیره مننه بختیار ساحل د ازادي رادیو سپورتي خبريالو چې د مهمو سپورتي پیښو څخه خبر کړو. د خبري مجلې پایته هم ډیر وخت پاتې نه دی، خو په دې برخه کې به تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په سبت په ماشين کې مو سبت کړی دی، البته د غک سبتون کې ماشين کې کور ودان.
تاسو لا پیغامونو
سلام د ازادۍ رادیو ګرانو کارکونکو او اوریدونکو ته. مون خو په خوښ کې ستونزې خو بيخي زیات دي، هغه چې اقتصادي ستونزې دي، غذایی ستونزې دي، سونتو کې دي، په هر بخش کې په اصطلاح چې مشکلات دي، سونتو کې بالکل نه لرو او نه یو خوسته شو دي ورتیا نه لرو چې مونږ یو مان لرګي وخلو هغه وسیز فرت کیتو کې چې دی هغه بيخي قیمتونه بيخي انتهایی ډیر لوړ دي. نو بس هم دې بشری مرستو ته په انتظار و هغه کا وشي وشي کني بس یو ډیر داسې ژوند په افغانانو رغله د شيغه بالکل قابل دي کړو نه ده چې دې ژوند نه دی افغانانو دی پر مرګ هم بهتر ده. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو همداشان اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. ګل احمد عباسینم د بادغیس ولایت کلاینو بازار څخه په بادغیس ولایت کې د تیرې چهارشنبه ورځ راهیزې تر نن پورې د یخ یو ډیره شدیده څپه راغلې ده چې تقریبا د حرارت درجه تر منفی څلورویشت درجو پورې رسیږي. دلته خلکو ته به انشاءالله کوم ځاني زیان نه وي اوښتی، خو لیکن مالی زیانونه اوښتي دي. د بادغیس ولایت زیاتره خلک په مالداری باندې بوخت دي چې د پسونو کاروبار کوي. نو تقریبا تر نن ورځې پورې 4000 شاوخوا پسونه مړه شوي دي د شدید یخ له امله. علامه ملشه شوخ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یخ په افغانستان کې حالت ډیر خراب کړی دی، ځکه د افغانستان ولس خلک ډیر غریبان دي او مشکلات یې ورته ډیر کړي دي. د سون مواد څوک نه لري، خواران دغه ماشومان یې ګرځي پر د امبارو کوڅو کې، د کاغذان ټولی هغه بیا سوځي، له هغه څخه مرضونه پیدا کیږي. نو په مرضو یو مختی، نو موږ له دنیاوالو څخه خواهش کوو چې دا کمې مرستې دې سدی کوي، له افغانستان سره دا دې په سیاست پسې نه محدودوي او له افغانستان له ولس سره دې کومکونه وکړي.